دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو په دیو سات خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه وورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم با سبا سوګند پورته کوي. د برسولي ولسان شکتوی سیمو اوسیدونکو د امن لپاره مظاهره کړي او روسیې د کرایمیا پر پله بریدونه غندلي دي. د خبرونو تفصیل: سینیټر انوار الحق کاکړ با سبا د اگست په 14 د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی پرون د اگست په 12 د وزیر اعظم شهباز شریف او د پخوانی قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر راجا ریاض په سفارښتن لیک انوار الحق کاکړ د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه د ټاکلو منظوري ورکړې وه. په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د انوار الحق کاکړ د نومولو هرکلی کړی دی. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پرون په ویډیو بیان کې هیله وښودله چې نگران وزیر اعظم به شفاف انتخابات یقینی کوي.
پر بہت بڑی ذمہ داری آئے ہوئی ہے اور ذمہ داری ہے ملک میں صاف
دتا ڈیرا لوی ذمہ داری سپارل شوی دا او دا ذمہ داری په ملک کې شفاف او درغلی نه پاک انتخابات کول دي. خدای دې وکړي او زما دعا هم ده چې په دې کې خا کامیاب شي او په ملک په خپل وخت عین مطابق شفاف انتخابات وکړي.
خو نوموړي دا هم ویل چې دا به قتل کیږي چې هغه په نگران کابینه کې څوک اخلي او په رښتیا هم هغوی بې طرفه دي او که څنګه. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان، د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق، د پیپلز پارټي مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر راجا پرویز اشرف، د مسلم لیگ قاف مخکخ چودھری سرور، د پاکستان استحکام پارټي مخکخ فواد چودھری او نور ګوندونو مشرانو انوار الحق کاکړ ته مبارکي ورکړې ده. په خپل نومول شوی نگران وزیر اعظم پرون پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر وو لیکلی چې ټولو خکېلو غاړو مننه کوي چې د هیواد رهبری لپاره پرې باور څرګند کړ. د پاکستان سرکاري رادیو وای انوار الحق کاکړ د بلوچستان پښتون مشت سیمي خانوزۍ دي. نوموړي په سیاسياتو او سوشیالوجي کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي خپل سیاسي سفر له مسلم لیگ نون ګوند څخه پیل کړی وو چې پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې په مسلم لیگ قاف کې شامل شو. په 2013 کال کې په مارچ میاشت کې د بلوچستان عوامي پارټۍ کې شامل شوی وو او شپږ کاله لپاره سینیټر هم منتخب شوی وو. نوموړی د هغه غوند مرکزی وایان په توګه کار کوي. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ پرون د اگست په 12 صوبایي اسمبلی ماته کړه. د بلوچستان گورنر دا ګام د صوبې د اعلی وزیر په سفارښتنه پورته کړی دی. بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک اسکندر ایڈوکیټ ترمنځ ملاقاتونه شوي. خو تر دم غړی دواړو مشران د صوبې د نگران اعلی وزیر په نامه اتفاق نه دی کړی. تر دې مخکې د سند صوبې گورنر کامران ټیسوري د اگست په 12 د اعلی وزیر په سفارښتنه صوبې اسمبلی تحلیل کړی و. د دې وروسته اعلی وزیر مراد علی شاه صوبې اسمبلی کې مخالف ګوندونو مشره رانا انصر پرون د خالی پورس د نگران اعلی وزیر په نوم مشاورت لپاره غونډه کړې و. خو سلاشه بینو دا په داسې حال کې ده چې قومي اسمبلی د اگست پر 9 ماته شوې و. د قومي اسمبلی تر لنګېدو لمخې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې نگران حکومتونه بل ځکه چې هلته صوبایي اسمبلی د روان کال په پیل کې لنګې شوې وي. د قومي اسمبلی تر ماتېدو او د نگران حکومت تر جوړېدو وروسته کمیشن د انتخاباتو نیټه اعلانوي او په دې برخه کې تیاری پیلوي. د برسولي ګلستان شکتوي سیمې اوسیدونکو پرون د امن لپاره مظاهره کړې. مظاهره چان د شکتوي شګه کې په ډی چوک کې راغون شوې وه. د مظاهره ګډونوال له مقامي تنظیمي او فوزي چارواکو غوښتنه وکړه چې دوه ورځې مخکې په سیمه کې د فوزي عملیاتو پر مهال نیول شوي دیش کسان خوشي کړي. په مظاهره کې شامل همایون توریالی پرون مشال لوتی ویل چې د مظاهره موخه فوزي عملیاتو پر مهال د عامو خلکو زورونه بندول دي او باید حکومت خلکو ته تحفظ ورکړي. د شکتوي سیمې یو بل اوسیدونکي شیواجان مشال لوتی ویل چې فوزي عملیاتو له وجې شګې کلي ته څوک هم نه پرېښودل کیږي چې له وجې خلک ډېر ستونزې سره مخامخ دي. د سویلي ګلستان د پولیسو مشر نیاز احمد په سیمه کې د امنیت په اړه له مشال رادیو سره د خبرو ډډه وکړه. خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لوتی ویل چې د اگست په 10 د شکتوي شګه کې د فوج په ګاړو برید کې یو سرتیری وړل شوی او دوه نور ژوبل شوي وو. د چارواکیو خبره د برید وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي وو او مشکوک کسان یې نیولي دي. د هغه برید ذمہ واري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو محصلینو منلو ته تیار دي، خو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمان ته سترګې په لار دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې د ښاغلي جبار چې له اسوسییټډ پرس خبري جان سره په خبرې کولو دا ونه ویل چې دا پریکړه به سبق خوشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سلاکار دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې پر افغانستان د دوی واکمنۍ دویمې کلیزې ته دوه ورځې پاتې دي. په تېرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی لشپګان د پورته ټولګیو زده کوونکو له زده کړو بې برخې کړل او بیا یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې یې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی. او روسیې د اګست په 12مه د کرایمیا پر پله بریدونه غندلي، ویلي دي چې دا بریدونه ناکامه شوي دي خو پل په موقتی توګه تړل شوی دی. پر پله لږ تر لږه د دوو بریدونو راپور ورکړل شوی دی. 19 کیلومتره اوږد پل کرایمیا له روس سره نښلوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې اوکراین د S-200 راکټونو په واسطه په پله د برید ناکامه هڅه کړې ده. د روسیې د بارنو چارو وزارت ویلي چې په دې برید کې کوم زیان نه دی اخته، بلخوا اوکراین په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د مشالو ډی خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول کده. د خبرونې تر پای را سره واست نو د ریپورتونو به واوري. په بر جنوبی وزیرستان کې خلکو د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. بل پلو په خیبر کې هم د امن لپاره پراخه ولسی غونډه شوې ده. قوام نیشنل ګوند په بابړه کې د وژل سویو خلکو په یاد غونډه کړې ده. دوی وایي د هغې پیښې په اړه به بیا پلټنې پیلوي.
زمان دا کیس در یوپن کولو مقصد داده چه قوم تا دنیا تا و ده هر چه تا ده واضحه شی چه صبح پا حکو او صبح پا ناحو.
دا دی ترسنگ دا سیمی او نڑی پاڑی وش منو ریپورتون او شننی هم لرو او ریدو تیل مشال ریڈیو سراو سی. تاسوز مجغل مشال ریڈیو سخاو ری. د خیبر پرتنخوا د جنوبی وزیرستان شکتوی سیمی و سیدون کو پرون د امن لپاره لاریون کړی دی. په مظاهره کې شامل مظاهره چانو مشال رادیو ته وویل چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښو څخه وروسته عام ولس ځپل کیږي. د دوی په خبره په سیمه کې چارواکي د امنیت ذمواري سرته دی ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر 10مه په شکتوی سیمه کې وسلوالو برید کې یو امنیتی سرتیری وژل سوی وو او دوه ژوبل سوی وو. یو امنیتی چارواکی د نومنه شودو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې په شکتوی سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال مشکوک بریدګر نیول سوی دی. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شکتوی سیمه اوسیدین کې په خپل سیمه کې د امن غوښتنې د پورا نن د هفته په ورځ احتجاجي مظاهره کړې ده. د شکتوی سیمه اوسیدین کې همایون توریالای د دغې احتجاج کوین کې غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
شیوا جان خبر ہم وروئی تعود روغلای ادریس دې مخه د دې نیوزه کلیه پر سینه ها وکړ اغنا باد لوټ شاک د شګه کلای ورته ای بهر تا پر زینه بهر نه نه پر زین په کج سه تور ساري دي ګډاګون دي بیموروند دي زردادا سو کو ته خلا مخه دا و خو مو جرنل تا او برګډیارون تا خالص د نیوزه سینه خراب ترون چې پروسه دي واده تا زغت حاصل کا و چې پدان آباد از تا ظلم او د زور د دبل قربان کو بیزاتی د نه چې رسایي تا غوښ ولا
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی رحمت شاه مسجد ویایي چې د پاکستان ریاستی ادارې دا په ضلع کښې د امن حالات ښه کول خپله ذمهوري ده زر پیرا کړي
مسید قبائل دی ہائی پا مصیبات پا مشکلات سے دی دو ہزار ایک میں چشمیر کے بیا دے دو ہزار نو جنگیرہ تک دو ہزار تریس پرے نن کا توقع سے بالکل ہر سڑی تا خپل کور خپل وطن سیر یور دائی دل تا ام نستا دائی اور دل تا چکی مو طالب روغ آئی دے یغ پا واجہ بندے لیا ہاں آلات خاروب شا اور ویس پا مختلف قسم بریزی نہ کیجی کا فوجی مڑی جی کا طالب مڑی جی کچھ دل تا امن خاروب
دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر نیاز محمد مشال ریڈیو سارا دی ضلع امن حالات بنے خبر کاول خواش نکڑل خود دی سویلی وزیرستان اپر ضلع کشے دے خفیہ ادارے و چارواکی دے نم نہ جواتاول پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دی اگست پلاسما دے شکتوئی شگا سیما کشے دے پوز پا گاڑیو دے وسلاول پا برید کشے دے پوز یوس پوہی چھ دے جانزے پا نم پی جاندل شوائی دائی وجل شوائی او لانس نائک علی محمد او سپاہی عمران پر ہرجلی شوی دی پشک تو شگا سیماکشے دے پاکستانی پوز گاڑیو بنے دے برت زیماوری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر راجلی و بیان کشے مانلی دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوړیست په خیبر قبایل ضلع کې پرون د امن لپاره احتجاج وسو د بړي سیاسي اتحاد لخوا د دې احتجاج نوم د خیبر امن جلسه و په جلسه کې د سیاسي ګوندونو ترڅنګ ځوانانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا وکړه او ویل چې ناامنۍ او د ناامنۍ خپرونکو پر ضد د اواز پورته کړل سي دا په داسې حال کې ده چې په خیبر قبایلي ضلع کې د بدامنۍ پیښې زیاتې سوي دي فرهاد شینواری نور حال راکوي
د باډی په مرکزی بازار کې را جوړ شوی امن جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي مخکخ سېنټر مشتاق احمد خان ویل چې وازې په خیبر پښتونخوا کې بدامنی ده او باقی ملک کې خلک پر امن او سوکاله ژوند تیروي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه یوازې چاودنې کیږي بلکې معاشي بدحالۍ سره هم مخ کړي یو
خالی دماکه نه دلا گیا ستا معاشي قتلام روان دی ستا د خاورې په ټول مدنیا تو باندې قبضه ده یو معصوم وو تا دای وای چې مونږ یو بل سره مسلمان ورونه یو دا خبره کوي خو دې کې مطلب د مور زوی ورته چې مسلمان دی هغه په یو ملاقات نه ورکوي ته ماته د مسلمان دی ته ورولې څه کوي
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ سردار حسین بابک هم دې جلسې ته خپل وینا وکړه
دا دامن پاسون سکر کې لګيږي سیالکوټ کې لګيږي گجرات کی نکی گی گجراوالا کی نکی گی زکچی آگئی تا دا پتمنے مشکل نشتے خدا آگئی تا ویر والما چھے دا مسئلہ دا انسانی مسئلہ دا روزانہ بنیاد باندی ٹارگیٹ کلین دلتا دے اغوا برائے تاوان دلتا دے بتخوری دلتا دا دا پتمنے پزار پکامی جذبر آوات لیئی خدای دیستاسو تعداد سیوا کی او دا دا امن سپین اجنڈا پہر درا او پہر سر درو لگو
د اگست په یو لسمه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د یو سلسلور څلوېښت مادې په لګولو سره په خیبر ضلع کې د اگست دیارلسمې پورې په هر ډول غونډو باندې بندیز لګولی و خو د دې باوجود دا جلسه ترسره شوه او په زرګونه کسانو پکې ګډون وکړ د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی هر ډول وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او افغانستان سره په پوله یې ټولې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستي او د بدامنۍ په دې نوې څپه کې د دوی سرتیرو او افسرانو پولیسو او افسز وقت هم مرجوب لا اوریدلې فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو په چارسدا کې نېشنل ګوند د بابړي د پی سي د پنځه اویمې کلیزي پاړه غونډه کړې ده د بابړي د شهیدانو په یادګار د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ګلونه ایښي او نوموړي په وینا کې ویلي چې دوی به د هغې پیښې په اړه بیا پلټنې پیلوي د ده په وینا هدف یوازې دا دی چې خلکو ته وښودل سي چې هغه خلک بې ګناو که څنګه تفصیل شبیر احمد جان پر رپورٹ کی
دا عوامی نیشنل گن صوبائی صدر ایمل ولی خان پا دولسم اگست پا چار سدا بابڑا کے دا بابڑا شہیدانو پا یادگار گلونه واچول او هغه ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې د دوی په وینا دولسم اگست نور لسو اته څلوېښتم کې د باچا خان په ملګرو خدای خدمتګارو باندې د هغه وخت مسلم لیگ صوبایي حکومت په امر ډز شوی چې پکې د باچا خان ملګرو ته درنه مرګ جوړ لړولې و دوی ویل چې خو شا شپږ او یا کال پس هم خلک خپل شهیدان یادوي ولې چا چې دا هر څه کړی وو د هغوی د یادولو څوک نشته دی ایمل ولی خان ویل که کله دوی واک ترلاسه کړو نو د بابړ د شهیدانو کیس په واپس راوباسي چې خلکو ته
مستقبل راضی منگ بدے بابڑے شہیدان و تپوس کو او نور چسوک پدے مبالغہ کی دی چ بابڑے شہیدان دو ندی یا دو ندی نور پکو تھا نہ پٹی کی راش ہے دا بابڑا دادا پانگی دی زمنگ دا کیس در یو پن کولو مقصد دا دے چھ قوم تا دنیا تا او دے ہر چاہتا دے واضح چھ چھ سوک پا حق ہو او سوک پا نا حق
نموڑی جاتا کلا چھ پاکستان جوڑو دن اولان دے ہم او جوڑو دو ورست ہم تردے دما پختون قام وجل کی گی او پا حدف تے او آئی ہم دا لڑے با تر حق دوامدار وی تر سو چھ پختانا یو موٹی شوی نوی او دخپل زان لپارے آواز پا شرکا نوی پورتا کڑے
پختون با اول دا باچا خان بابا خبر دا دے با اول اتفاق کئی پدے خبر چی خپل تپوس پکو ما دا پارا دے اتفاق ہونے کی خوچے دے اتفاق پدے خبر ہوگی چی خپل تپوس پکو نو بیا بدے دے گٹی پختون چی ترسو زانو نے پی جنی پختون چی ترسو دا خپلو حالاتو بدلولو دا پارا بیداری ہونے خی پختون چی ترسو دا خپل تپوس دا پارا را پا نسی سینتالیس نا چی 2047 نا چی 3047 امراشی دا پختون بدا حالی
دا عوامی نشنگون پا وینا بابل پیخ کی خوشا شپک سونا سیوا خدای خدمتگار نومبر دغه وخت صوبې وزیر اعلی قیوم خان پامر په ډزو هغه مهال ووجل شو کله چې هغوی د باچا خان د گرفتاری پر ضد بابړه کې پرم نه احتجاج کوو. خو د یادو شمیرو په اړه تر اوسه کوم حکومتي ادارې پخلی نه دی کړی چې دا شپږ سوه نه سوا وو او که کم. خو عوامي نیشنل ګوند هم لا تر دې دمه دغه شمیر کې کورنۍ یا د هغوی خپلوان نه دي په ګوته کړی او دریځ لري چې دا ځکه چې هغه وخت به حکومت د مړو د ورثاو نه د ګولو پیسې هم اخیستلې او بیا بیا ورله جایدادونه هم ضبط کول، نو ځکه خلکو خپل مړي پټ کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اگست پر یولسمه صوبایي کابینه ختم کړه. د جولای پر یو درسمه د انتخابات کمیشن د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ته لیک لیږلی و چې د سیاسي تړاو او هلو ځلو کې ککړ د کابینې غړي دي له خپلو څوکیو لرې کړي. د اگست پر لسمه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټولې کابینې ته ویلو چې استفاګانې ورکړي، چې پکې نولس غړو استفاګانې ورکړي او نور خپل استفاګانې وزیر اعلی ته واستولې. گورنر غلام علي د اگست پر دولسمه رسنیو ته ویل چې الیکشن کمیشن دی د فیصلې سره به د صوبې په ستونزو کې نور هم اضافه کیږي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا نگران صوبایي کابینې استفاګانې ورکړي. نگران وزیر اعلی اعظم خان د اگست په لسمه د کابینې ټولو غړو نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه چې د امر رستو نور لس د کابینې غړو استعفاګانې ورکړي او نور خپل استعفاګانې وزیر اعلی ته استولې وي. چې رستو یې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د 15 کسیزه کابینې د ډی نوټیفای کولو مراسله جاری کړي. د نگران کابینې پخوانی غړي رحمت سلام خټک مشال ریډیو ته وویل چې کابینه کې د یو تن نه علاوه د چا هم سیاسي تړون نه و.
وزیر اعلی خپل کابینې ته وویل چې استعفا ورکړم، په کار چې هغه بیا هر څه وجهي هغه هغې نه پس په هغې کابینې کې ځان پاتې نه کړي.
دا جولای په یو دیرشمه الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ته امر کړیو چې د کابینې نه دي هغه کسان لرې کړي چې یو خاص ګوند لپاره په سیاسي هلو ځلو کې ککړ دي. د کومې رستو چې وزیر اعلی د ټولې کابینې نه استعفاګانې وغوښتې. د پېښور های کورټ وکیل ګوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د آئین تر مخه د نگران حکومت غړي څه قسمه سیاسي هلې ځلې نشي کولی.
او الیکشن کمیشن دا ریسپانسبلټي جوړې ده، دا داغي فرض جوړې ده چې دا خلک چې څومره منسټرانو هغه باقاعده د پولیټیکل پارټیانو ممبرانو او داغي د پاره اکټیو کمپینز کول نه پکار دا و چې دا په ټایم لري شو.
د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اگست په 11مه رسنو ته ویلیو چې الیکشن کمیشن بغیر د تحقیقاتو وزیر اعلی ته امر کړی چې کابینه دی د سیاسي تړو په وجه ډی نوټیفای کړی.
زه اوس هم دا وایم چې دوی په کابینه دا الزام لګولی چې دوی جانبدار دي، نو منسټرانو په دې وجه استعفاګانې ورکړي. زه ورته خراجي تحسین پیش کوم، خو دا قسمه په توندۍ کې شوې فیصلې د صوبو د ستونزو د حل لپاره ټیک نه دي. د دې فیصلو سره ستونزې نورې هم سیوا کیږي.
صوبې کې مسائل کې حل کې بجای مشکلات کی طرف جائیں گے.
گورنر غلام علي وویل چې په یو اونۍ کې به دننه نوې کابینه ټاکل کیږي. له دې وړاندې هم د کابینې دوه غړي شاید خټک او عدنان جلیل د سیاسي هلو ځلو په وجه لرې کړي شوي وو. عصمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د افغانستان د خوست د مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې د فوټبال لوی ټورنمنت چې شاوخوا درې میاشتې مخکې پیل شوی و د اگست پر یولسمه ماښام مهال د زرګونو نندارچیانو په شتون کې پای ته ورسید. په دې لوبو کې د خوست د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د فوټبال درې څلوېښت لوبډلې شاملې وې. غوره لوبغاړي په عربي هیوادونو کې د شته مسافرو، شتمنو خلکو، ځایي مسولینو او د لوبو د مینوالو لخوا په مادي او مانوي ډالیو وستایل شول. په دې اړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
دا د خوست ولایت مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې له شاوخوا درې میاشتو راپدې خوا
د درې څلوېښتو لوبډلو ترمنځ د پیل شوي فوټبال ټورنمنټ پای لوبه ده چې د کونډیو او مدخیلو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او د دې ټورنمنټ اتلولي د کونډیو منتخبې لوبډلې په خپل نوم کړه. د کونډیو د لوبډلې یو لوبغاړي ثابت محمد فهیم آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
په دې کې د کوزی پښتونخوا او د ګردیز لوبډلې هم د وت شوي وې. دغه سیالیو نه موخه د ځوانانو راتک له دنشئی موادو مخنیوی او ځوانانو ته ما په خوی ورکول چې څنګه وکولی شو د دولت سره نننۍ وطن لمنځه یوسو موخه وه.
پوستی ورزشکاران وایي د مرکز په شان د دې ولایت په ولسوالیو او لرې اطرافي سیمو کې هم د سپورت په ډګر کې ډېر لوړ استعدادونه شته. که توجه ورته وشي نو خوست او افغانستان ته به اتلولۍ وګټلی شي. د مدخیلو لوبډلې کپتان بین الله روخان وایي:
دوی کې ورتیا استعداد کې دا چې دوی د پام لوېدلې دي. تر اوسه پورې مرکز حکومت توجه نه ده کړی. مدیدو نه ماهیله تقاضا ده چې اطرافو سیمو ته توجه وکړي. اطرافي ټیمونه وختلې لوبغاړي لري. دا چې دوی د پام لوېدلې وو نو دوی نه مې توجه امداده هیله مې امداده چې دوی به دغه هغه اطرافي لوبغاړو ته توجه وکړي.
د خوست اوسیدونکو وایي په اوس وخت کې د خلکو د سالمې بوختیا او ساتیرۍ همدارنګه د ځوانانو دیوالي او اړیکو د ټینګښت او مناسب انتخاب د سپورت دا ډول لوبې دي. د کونډۍ د سیمې اوسیدونکی اختر محمد وایي:
نو واقعیت دغه لوبې خو چې وې ډېرې خوندورې وې. تقریبا داسې وخت چې تقریبا د لسو پنځلسو زرو نندرچیانو پښتون کې دغه لوبې ترسره شولې. نو دغه سانته لوبې چې دی د سیمې د پورا او د بل د خوسن د ځوانانو د پورا ګټه کوي چې څوک نوزګار دی وزګار لري. نو همدغه شان ته سیالۍ باید په لاره واچول.
په اوس وخت کې خوست کې د سپورت په ډګر کې کرکټ، فوټبال، والیبال او کبډي هغه لوبې دي چې په ډېرې چټکۍ پر مخ روانې دي او دې لوبو سره د خلکو ډېره لیوالتیا د دې لامل شوې چې نږدې په هره سیمه کې د مسابقو لړۍ روانه وي. په خوست کې رزمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی او د یادو ورزشونو په کلبونو کې زرګونه ځوانان منظمې لوبې او تمرینونه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. به هم د خوست واړی رپورټ لرو. په خوست کې د یو شخصي ښوونځي زده کوونکو د ساينس او ټولنیزو علومو په برخه کې هغه ماډلونه چې په خپلو لاسونو جوړ کړي وو نندارې ته وړاندې کړي. د نندارتون ګډونوالو ویل د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ په دې وخت کې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې ته هم تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. نجیب الله خیل نور حال رکھوی.
دا په خوست کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو په لاس د کیمیا او بیولوژي په برخو کې د جوړو شویو تخنیکي او ساينسي توکو د ننداري او د ممتازو زده کوونکو د ستاینې په پار جوړه شوې غونډه ده. په دې تشویقي راټولېدنه کې د زده کوونکو یو شمېر والدینو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د خیرالبیان لیسې عامر سخی جان آرمل مشال راډیو ته وویل:
د دوی د نندارتون لپاره نن ورځ مونږه ځانګړې کړې تر څو همدغه زده کوونکي چې ماډلونه یې جوړ کړي تشویق شي او تر څنګ یې هغه زده کوونکي چې په خپلو ټولګیو کې لومړی، دوهم او دریم مقام راغلي هغوی هم تشویق شي. د دوی د ستاینې لپاره مونږه غونډه دایره کړې.
د روڼ اندو په وینا د ښوونځي یو مسؤلیت دا دی چې د زده کوونکو استعدادونو ته وده ورکړي، هغوی ګټورو زده کړو او نوښتونو ته وهڅوي او تر پای استعداد لرونکو زده کوونکو ته د پرمختګ زمینه برابره کړي. یو تن زده کوونکی یوسف خان روخان وایي:
دا فرض نه ده چې یو زده کوونکی د پانتون څخه فارغ شي او یا د ښوونځي څخه فارغ شي. که ته کوچنیتوب کې یو تجربه هم ترلاسه کوې او ته په عملي ژوند کې ته هم د دې تجربې څخه ګټه اخیستلی شي، نو داسې امکانات که زموږ لپاره نور هم برابر شي. داسې تشویقي پروګرامونه مونږ نور هم کوشش کوو، اوس هم کوشش کوو او بیا هم نور هم کوشش کوو او کوشش ته ادامه هم ورکوو.
د افغانستان په ښوونځیو کې چې په خوا د امکاناتو او وسایلو د نشتون له کبله تر ډیره زده کوونکو ته نظریاتي زده کړې ورکول کېدي، په وروستیو دوه لسیزو کې هڅه شوې چې هغوی ته د عملي زده کړو امکانات هم ډېر شي. زده کوونکي افسر وویل:
عملي زده کړه هغه ده چې په عملي ډول صورت نیسي، چې د خپلو لکه ترڅنګ تر ډېره په ذهن کې پاتې کیږي او هم هغه زده کوونکي چې په نظري ډول نه شي زده کولای په عملي ډول سره په اسانه ډول کولای شي او هم زده کوونکي کولای شي له ځان څخه نه وخت وخی او په علمي برخه کې له نورو سره سیالي کولای شي.
دنجونو او هلکانو پروزنه کې د ټولنې او خوانزي سربیره کورنۍ چاپیریال په ځانګړي ډول د مور پلار او د کورنۍ د نورو لوستو کسانو هڅونه ډیر رول لري. د والدینو په استازیتوب استاد محمد ساقی عادل وایي:
د ګرانو والدینو نه غوښتنه کوم چې خپل اولادونو ته متوجه اوسي کی او خپل اولادونه هر وخت تعقیب لاندې ونسي او هر وخت کله چې دوی مکتب او مدرسې ته ځي او راځي د هر ساعت په اړه د دوی څخه پوښتنه وکړي.
زیادونه ورده په خوست کې دا مهال درې سوه اویا حکومتي او یو سلو نهه ویشت خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې د یو لک نجونو په ګډون ټول څه د پاسه دوه لکه شپېته زره زده کوونکي لري، خو د نور افغانستان په شان په کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیم بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له ګلایا څخه اورو.
سینیټر انوار الحق کاکړ به سبا د اګست په څوارلسمه د نگران وزیر اعظم په توګه سوګن پورته کوي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی پرون د اګست په دولسمه د وزیر اعظم شهباز شریف او د پخواني قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر راجا ریاض په سفارښتنلیک انوار الحق کاکړ د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه د ټاکلو منظوري ورکړې وه. په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د انوار الحق کاکړ د نومولو هرکلی کړی دی. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ پرون د اګست په دولسمه صوبایي اسمبلی ماته کړه. د بلوچستان گورنر د اګام د صوبې د اعلی وزیر په سفارښتنه پورته کړې دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ترمنځ ملاقات شوې دي، خو تر اوسه پورې د نگران اعلی وزیر په نامه اتفاق نه دی شوی. د بره سویلي بلوچستان شکتوی سیمې اوسیدونکو پرون د اګست په دولسمه د امن لپاره مظاهره کړې. مظاهرېشان د شکتوی شګه کې په ډي چوکي راغون شوي وو. د مظاهرې ګډونوالو له مقامي انتظامي او فوځي چارواکو غوښتنه وکړه چې دوه ورځې مخکې په سیمه کې د فوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دېش کسان خوشي کړي. بلخوا د سویلي بلوچستان د پولیسو مشر نیاز محمد په سیمه کې د امنیت په اړه له مشال رډیو سره د خبرو نه ډډه وکړه، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي وویل چې د اګست په لسمه د شکتوی شګه کې د فوج پر ګاډي برید کې یو سرتېری وژل شوی و او دوه نور ژوبل شوي وو. دروستو د لټون عملیاتو پر مهال مشکوک کسان یې نیولې دي. د هغه برځ مواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وای چې په هنتونه د نجونو محصلینو منلو ته تیار دي، خو طالبانو د مشر مولا حبت الله اخندزاده فرمان ته سترګې په لار دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت سلاکار دا سرګندونې په داسې مهال کوي چې په افغانستان د دوی د واکمنۍ دویمې کلیزې ته دوه ورځې پاتې دي. او روسیې د اګست په دولسمه د کرایمیا پر پله بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا بریدونه ناکامه شوي دي، خو پل په موقتي توګه تړل شوی دی. پر پله لږ تر لږه د دوه بریدونو راپور ورکړل شوی دی. 19 کیلومتره اوږد پل کرایمیا له روس سره نښلوي. د روسیې د بارانو چارو وزارت ویلي چې په دې برید کې کوم زیان نه دی اوښتی. اوکراین په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
په پاکستان کې ورستیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړي او خپل بریدونو ته دوام ورکړي دي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د ډلې هلته هم د یو شمیر بریدونو ذمواري منلې ده، خو په دې ورستیو کې هلته تر ډیره حده ځپل شوې ده. دا چې اسلامي دولت وسلواله ډله څه وخت په وجود کې راغله او د دې ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناک ده، احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حده کمزوري سوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کولو توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای دیرشمې هغې بری ذمواري ومنله چې پکې درې شپېته کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغې ډلې د هغه ځانمرګي برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونوي پاڼې لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړي دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسۍ او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی و چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي.
په پاکستان خبريال او څېړونکو ضیاء الرحمن وای په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سره پورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنی جهادي ډله ګڼي.
مستوں کی کم کی ہو سن نظر تک بڑھو اور جس طرح سرا وڑا وڑا ملیم گئی کرشن مانے پسکان مانے پہور خار کی نو دا اس میں وسم چٹس تے او الیکشن نس دے رہے او جو کم اس کم جی وے من ہم لوکڑا کم کیا ہوئے جی دا من ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند کو اتنا وڈا ٹارگٹ کو نو پتہ الیکشن پہ کنٹیسٹ کیں دا ٹریٹ ڈیزرٹ کلیئر دے.
اسلامی دولت وسلواله ډله کې یو خوا انتخابات او جمهوریت بهیر د خلافت پاړه د خپل نظری خلاف عمل غنی، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامی د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمیر بریدونه کړي او هغه یې وژلې دي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمیر اتلس یاد کړی وو. ضیاء الرحمن وای په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي څخه بیل سوی یو لوی ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوی چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 18 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګري مخنیوي څانګه د ترګري په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی څه موده وړاندې په پیښور کې د مذهبي لږکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړه ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائده تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان او رگزید د دې څنګه مشر وټاکل سو خو سباند یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنی مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناءالله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغه وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه وکړل. تر 2019 کال وروسته داعش ډله یو خوا د امریکایي او دها وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډیره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. یادی وسوالی ډلی د 2023 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوی محمد داود مزمل د وژنې مسولیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان منطقي وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهره وارد سو وسوالو کړی دی. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبرې سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لویدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموش شي او بیا دا خاموشي په دې معنا نه وي چې دوی له منځه ولاړو، دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي، او په جامعه کې داسې سخت خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوی د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سوو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوی چې وسلوالې ډلې د نور لخوا کارېدلی سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواوو نه زیاتېږي، یا ګډوډي رامنځته کېږي، یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابېږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو دپاره چې یو نظام کمزور کې د هغوی خلاف استعمال شوي دي.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2006 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیله سوه چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کېښود. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1988 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې و، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوي په 2004 کال کې جوړه کړه. د 2006 کال د جون پر 8 د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوي تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغه ډلې مشري پر غاړه واخیسته، چې وروسته د هماغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومي ډله اعلان کړه او مشري ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغه ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله، چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپل پلازمینه اعلان کړه. داعش د هماغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفہ یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 26 د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 30 د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشي خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 30 په بیان کې وویل چې القریشي د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلې دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې هم د نومبر پر 30 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یاداش وسلوالي ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په یو بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالي ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویاند اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمي القریشي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې نوی مشر وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست، احمدشا اعظمي درته رپورت وړاندې کاو او سم یو بل ځانګړي خبرونه تاسو لپاره وړاندې کاو. سواره د پښتنو نجونو او ښځو ستونزو په اړه د نوې نړۍ خبرونه په دې برخه کې د شزو پر ژوند د سوري په اغیز ژغیدلیو. د پښتنو په ځینو سیمو کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د رازنامې او یا هم د دښمنۍ ختمولو لپاره د پړ یا ملامت کس کورنۍ خپلې نجونه مخالف لوري ته ورکوي. په دې اړه اسما ګل دغه خبرونه برابره کړې ده.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو. د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي،
سوره د خزو په اړه د ټولنې هاغه ناوړه چلندې چې لمخې یو ماشومه یا ځوان جنۍ د خپل پلار ورور ترا یا د تر زوی لخوا د تر سره شوو بدو چې اکثره د یو چا قتل وي په نتیجه کې د روغ جوړې او دشمنۍ ختمولو په خاطر د وجل شوي کس کورنۍ ته ورکول کیږي. کسه هم دې سره یو دشمنی ختم شي خو یو پیغله د ناکړي جرم په دار وزړول شي چې د ټول عمر لپاره یې ژوند کړونو سره مخ شي. په دې فیچر کې د سوري په موضوع غږیږو.
پیری ماشومانانې په سپرو کې تللي دي، هغه ما انټرویو کړي دي. هغې راته وې چې که موږ روغ عمر خوشحاله یو خو داسې وخت پکې راشي چې موږ ته په کور کې دا پیغور کېږي چې که ته ښځه وې نو په سوره کې به نه راتلې.
دا غږ په مردان کې د زنانو د حقونو پخوانۍ کارکوونکې فهیمې دی. فهیمه چې د سورې د دود ښکار جنکو حال یې مشال ریډیو ته تیر کړی، وای چې قبایلی نظام یا جرګو ته وړاندې کوونکي زیاتره کشالې د میرمنو یا جنکو په اړه وي او د جرګو مشران په سختو فیصلو کولو کې آزاد وي او چاته هم د جواب ورکولو ذمہوار نه وي. فهیمه وای چې د فیصلو په وخت نه خو له ښځو پوښتنه کیږي او نه ورته په جرګو کې نمایندګي ورکول کیږي.
په شنکر کلي کې یو الکو داغه د جینې سره تعلق و. هغه جینې د ځان سره بوتلل د کورې وویستله. سکې د چې هغه کیس راغی د هغې کور ته چې په الک باندې کابه شوله هغه جینې، نو د هغې منځ کې یو ماشوم اوریره وه چې هغه د 15 کالو وه. جرګه کې ناسته جرګې متفقه فیصله وکړله چې دا ماشومه فاطمه ماشومه به مونږ په دې جرګه کې ورکو. د هغې پلار په عربو کې و، هغه ډېر زیات مجبوره شو. هغه جرګې ته ښه وکړه، هغه وړی پکې ورکوله. هغې منځ کې مونږ خبر شو، مونږ لاغو د هغې هغه کور ته چې کله زه ورغلم هغه ماشومه ما ولیده د خټو کوټه کې هغې جوړولې لوبې کولې. ما راپاسوله، زه ډېره زیات خفه شو. ما چې ظالمانو ګناه تره کړې ده او د تره په ظلم او په سزا کې به دا ماشومه سوځېږي. و جرګه مارو هغه جرګې عین موقع باندې ما د هغې نږدې چوکۍ ته ټلیفون وکړو. پولیس راغله، مشران یې گرفتار کړو. په هغې باندې و میاشتې قید وختو. ما ته ټولو وی تاله دشمنی وکتې شول. ما چې شپه کمه شپه په ګوري کنه په کور کې دی نه شي. وای که د دې وړې سر ما په صحیح مانو بچو کړی، الله به زما دې پاکوي.
چې د وړو جنکو سورې کې ورکولو په ضد یې وخت په وخت هلې ځلې کړې دي چې له وجې یې ډېرې کم عمره جنکۍ په سوره کې د ورکولو نه بچ شوې دي.
ګناه رورو کې ایزي پکې خور، ګناه زویو کې ایزي پکې لور. نو مطلب دا رې چې دا ماشومه بیا په هغه ګناه کې سوځېږي. د سورې بیان یې واورېدو نو دا زړه به ټکو کې. دا کبي هرس هم دی، د دې مخنیوی وکړي او داسې کار مه کوئ چې تاسو یو فیصله کې خپل ماشوم ورکوئ.
رضیا محسود له جنوبی وزیرستانه د مدني ټولنې فعاله ده او د یوې خبریالې په حیث هم کار کوي. د رضیا نه مشال ریډیو وپوښتل چې د یوې زنانه په حیث د سورې دود ته څنګه ګوري. نو نوموړی ویل چې په ټولنه او بیا په قبایلي سیمو کې د زنانو سره روان ناوړه رسمونو کې یو د سورې رواج هم دی چې له وجې یې د یوې جینۍ ژوند برباد شي. نوموړی زیاته کړه چې د داسې غیر انساني دستورونو د مخنیوي په ضد باید چې قانون سازي وشي او په هغه قوانینو عمل یقیني کړل شي.
ډیر کم عمر جنکۍ او چې کله مړی وشولی هغه په بدل شوی مخالف فریق ته وی کړلې او بیا د هغه جنکۍ سره د دې پلارګنۍ هر قسم تعلق ختم کړلی او عاجل کوي چې کله د مړی کورته ودش ولا ورته په دې باندې هر قسم ظلم کېدلی. تو یو داسې مثال و لکه یو غلام دې باندې چې چوراه نفرتی نه وي هغه ټوله سامنا او هغه جلکۍ کوله. کمیشه وکسی دا رسمینه چې کومې دا سواره دا قبایلی علاقې شي ډېر زیاتای وی خو وسا د وخت سره سره چې خلک شي شعور راوندای دا رسمینه تقریبا په ختمول دي ډېر کم پدې دي امیش وزیرستان په طرف ته کمیش وقسی دا رسمینه وسا ډېر زیاتای کم دي دغه د پورا د چوراه انساني حقوق تنظیمینه دي د ښه په چار دو چاروکو دغه د پورا میژ په میډیا باندې ها اوس پورته کی چې دا رسم چې پکې مې علاقې شپوته دای چورته ختم شي.
جمیله بیبی په نوخار کینټ کې د جنکو د سکول مشره ده. مشال ریډیو ته پوښتل چې سوره ستوایی او دا دود لسه وجه ټولنه کې خپر شوی دی. نو نوموړی ویل چې سوره یا ونی د پاکستان په ځینو برخو کې یو داسې دود دی چې پکې جنکۍ د شخړې پای ته رسولو لپاره د تاوان په توګه او زیاتره پیښو کې د وژنې د معاوضې په توګه غمځپلې کورنۍ ته په واده یا غلامۍ کې ورکول کیږي. نوموړی وایي چې سوره په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو یو صورت هم دی چې د جرګې په نوم د قبایلي مشرانو د شورا لخوا دا فیصله کړې شوې سزا نتیجه وي.
که موږ د سورې تاریخ وګورو نو بیسیکلی دا سینما شروع شوی چې کینی سورا څنګه استعمالیږي دا داسې د دې صورت نو کله چې زموږ معاشره کې جرګه سیستم یو ډیر زیات مضبوط سیستم او جرګې په ذریعے به ډیر لوی لوی فیصلې کېدی. د دې مثال داسې و لکه یو پارلیمنت چې پارلیمنت په تور غیب قانون سازیم کوله غیب فیصلې کولې یو بل سره به کېناستل هغې باندې به مختلف خبرې کېدی او هغې نه پس په چې دی نو هغې فیصلې ته رسېدله. نو هغې دوران کې یو داسې کیسه وشوه چې یو قبیلی جنۍ چې د بل قبیلي هلک سره په خوښه باندې واده وکړه او جنۍ فیملی چې وه هغې جرګې ته دا معامله را ورسوله. نو جرګه چې په هغې کېناستل هغې دا فیصله وکړه دا جنۍ چې دی واپس کور ته راشي او په عزت داره طریقې باندې په سوره کې به مونږ دا لیږو. سورې نه مراد دا چې سورلۍ باندې به سوره لیږو چې په عزت په طریقه به رخصتو چې ټولو خلکو ته پته ولګي چې یو ښه طریقې سره واده وشو. نو د دې ابتدا ډېر ښه طریقې سره شو خو ورو خلکو چې دی سړو خپل ځان بچ کولو لپاره دا رسم شروع کړو چې جنۍ چې دی په بدل کې غوښتل شروع کړه.
جمیله دا هم وایي چې د سوری په نوم یو تور سری د کورنۍ د نارینه کړ جرم کې ترومره بندې شي او د ناکړو جرمونو سزا تیروي چې غیر شری او غیر اخلاقی کار دی.
خودل تکي و یو بې زبانه جلی دې ته بنه سي اختیارو نه بلا غي نه ست پوس کې دو او هغه هغه مخالف فریق ته حواله شو او مخالف فریق کې ضروري نه ده چې هغه لګ چې دې داغه د عمر او هغه زیات عمرم کې دیشو بډاوم کې دیشو سمازوري بیم کې دیشو زیات تر ودا کوششو جدا سي کست په ورکړي دا سي فاميلي دا سي سړي په ورکړي چې هغه د سکار روزګار نه او بل ځای کې د رشتہ کې دل ډیر کران کاری یو ظلم وداو شو دیم وداو چې بیا وکلاج نه یال ته واده شو نو ټول عمر و داغه کور کې حیثیت چې د یو دشمن په تور وو او هغه سره بچې ظلم زیاتی کېده. نو تو خدا وا چې کړي جرم وکړو بیا دا غي جرم چې کوم دغه دي اثرات یې ته دم تیاری هغه په دغه کې جرم کې چې هغه ته کوم سزا ملایوي هغه ته دم تیاری خو بیا په هغه دوران کې به غي جنۍ یا یو زنانا یا یو پیغله چې د هغه به د ډال په تور صورت باندې استعمال ولا او دا غي ټوله زندگی به تباہ کا.
چولی د جرګې مشران فکر نه کوي چې یو خوا خو دښمنی ختمه کړي خو بل اړخته یو بی ګنا انسان بې د سختا تر عمره بندیوان کړي. دغه پښتنه مشال ریډیو په لګي مروت کې د اصلاحي کمیټې مشر عبدالخالق خان نه وکړه. نو په جواب کې نوموړی وویل چې پروغه جوړه کې سوره ورکول او د سورې په سر دښمنی ختمولو فیصله د دواړو کورنو پر رضامندۍ کیږي او اکثر داسې پیښو کې د دوی کردار یوازې د یو سالس وي.
دا جوړ پکې دی چې کله دا مسله به وسله کله به د څوک چا کور یا عزت مسله راله نو موږ به دغو ته پشاغې مطابق به د دواړو فریقینو پر رضامندۍ به موږ به شرم پچې ورکو یو مسئلہ پیش اتلا نو آگا مسئلہ چی دا سی و فیصلہ وسلا چاگی چی حکومت دا خلاندازی حکلا نو آگا حکومت دا خلاندازی نا بادا زمونگا علاقی چی دک خیبان مقابل پابندی و لگی دا آگو دا ویلا چی دا کیسا با بلکل ختم کو نو نولا دا اسلاحی کمیتے روز پوری چی دا شرم والا کیسا با مکمل ختم کرد دا وجه دا غدا چی دی سر علاقی چی دا کم با حول دی آغیر چی علماء کرام هم دی او حکومت هم دی چی مرتا دا خلانده دی را کرا
د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره چې د صنفي یووالي او زنانو با اختیار کولو لپاره کار کوي. د جینډر ګیپ یا صنفي برابرۍ په نوم په کال 2018 کې جاری شوی یو راپور کې ویلي دي چې پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو تر ټولو غیر محفوظه هیوادونه کې دی. د پېښور های کورټ وکیل ملک دانیال مشال ریډیو ته وویل چې د سوری د رواج مخنیوي لپاره قوانین موجود دي او د هغې د لاندې کچری یوه کورنۍ د پلار ورور ترا یا ماما د کړ جرم د معافی لپاره جینۍ په بدل ورکوي نو د دغه خلکو خلاف به د آئین او قانون مطابق کاروایی کیږي.
تعزیرات پاکستان کې چې کوم زمون قانون دی پاره کې او دفعه 310 اے دغه کسانو خلاف 50 وره ورکا او چا واغشتا نو د دوړو فریقو خلاف به کوم دی 310 اے د لاندې او داغي جرګې د مشرانو خلاف بوم 310 اے لاندې مقدمه درج کیږي. د پولیس قابلیت انداز جرم دی. یو جرم داسې چې پولیس قابلیت انداز جرم نه یی کی پولیس باقاعده چې کوم دی انکوائری کوي او د هغې چې کوم دی د انکوائری نه بعد د هغې خلاف کیس درج کیږي او هغې کې گرفتاری کیږي. دا پولیس قابلیت انداز جرم هغه یی چې دا سمدستی پولیس نیوی شي. د دې په باره کې د وفاقي شهري عدالت یو فیصله ده چې هغې کې د قرآن مجید د یو آیات حواله ورکړې سوره الفطر د هغې ترجمه دا ده د هغې خلاصه دا ده چې د یو کس په غلطۍ به بل کس چې کوم دی هغه ته سزا نشي ورکېدی. دا سوره چې کوم ده دا بنیادي طور دا سزا ده او په کار داری چې متاثره باقاعده پولیس ته د دې اطلاع ورکوي دواړو فریقو خلاف او د جرګې خلاف باقاعده کیس درج کیږي او دا قابل سزا جرم دی.
ویشتم کال د اکتوبر میاش په 15 نیټه د پاکستان فیډرل شریعت کوډ درې کسیزه بینچ د سوری ریواج په اړه تاریخی فیصله وکړه. په دې حکم کې راغلی دی چې د سوری یا د بدو په بدل کې جنۍ ورکول غیر قانوني او غیر شرعي عمل دی او د اسلام او سنت د اصولو خلاف کار دی. نننۍ خبرونه راتلونکي ونۍ کې بعد یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه تراکئ د الله پامان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.